په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره او بشري حقونو خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په کابل او ولایتونو کې لسګونو زره امنیتي کسان د اختر د ورځو امنیت ته ګمارلي دي. باختر آژانس د راپور له مخې پرون میلیونونه کسانو د اختر لمونځ په آرامه فضا کې ترسره کړ او د ورځې تر پایه د کومې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو امنیتي کسان په سړکونو، لارو، کوڅو او تفریح ځایونو کې د پخوا په نسبت ډیر لیدل کیږي. د ازادي راډیو اورېدونکو هم له بېلابېلو سیمو ویلي چې اختر په آرامه فضا کې لمانځلی. خو په خبرې له اقتصادي اړخه د اختر رنګونه پیکه شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې له 28 میلیون زیات افغانان سږکال بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په 14 مرکزي، ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې د شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. دغې ادارې د معلوماتو له مخې دغه خبرداری تر نن پنجشنبه پورې د اعتبار وړ دی او د اټکل له مخې ځینو سیمو کې د توندو بارانونو کچه ممکن له 10 میلی‌متره تر 10 میلی‌متره پورې ورسیږي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې وړمه ورځ د پروان په کوی صافی او سرخ پارسا ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه واړول. د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغانستان پولې ته څیرمه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه یا داعش یو قومندان او دوه نور سخت دریځي وسلوال وژلې دي. لویدیز آژانسونو د پاکستان د پوز په حواله ویلي چې د داعش دغه قومندان د چهارشنبه په ورځ په باجوړ سیمه کې وژل شو. د اسوشیټډ پرس د راپور له مخې د داعش د دغه قومندان نوم شفیع الله یاد شوی او د پاکستان د پوز په حواله ویلي چې هغه د امنیتي ځواکونو او ملکیانو د وژلو په بېلابېلو پیښو کې لاس درلود. د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو باجوړ کې د داعش پر دغه پټنځای د عملیاتو په پایله کې وسلې او مهمات هم نیولې دي. د سعودي عربستان د عامه روغتیا وزارت ویلي د حج د مراسمو په مهال د ګرمۍ له کبله د 200 واټ یا جل وهلو حاجیانو درملنه کړې ده. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس راپور له مخې سعودي چارواکو د سانتیګراد په 45 درجو کې د حج مراسمو ته لسګونه زره روغتیایي کارکوونکي ګمارلې دي. تر پرون وخته د شاوخوا 2.5 میلیونه حاجیانو په منځ کې د کومې ځانګړې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی او ویل شوی چې په ګڼې ګوڼې ځایونو کې جوړو شوو هوایي پلونو د حاجیانو د تیل ماټیل خطر کم کړی دی. سکل افغانستان هم شاوخوا 10 زره حاجیان د حج مراسمو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون چهارشنبه وویل چې د جولای په 6 نیټه یوې غونډې ته د ترکیې، سویډن او فنلند جګپوړي چارواکي وربللي تر څو په دغه پوځي تړون کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک په وړاندې د ترکیې د مخالفت د ستونزې حل لار عمومي. دا غونډه د ستولتنبرګ لخوا وروستۍ هڅه ده چې په راتلونکي اونۍ کې د ناتو له سرمشریزې د مخه د سویډن د غړیتوب په وړاندې وروستي خنډونه لرې کړي. ټاکل شوی د لیتوانیا پلازمینه ویلنیوس به د جولای له 11 تر 12 پورې د سرمشریزې کوربه وي. په ناتو کې د سویډن غړیتوب به یوه سمبولیکه شیبه او هغه د دې یوه بله بېلګه وي چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر څه حده هیوادونه هڅولي چې د لویدیز له دې پوځي تړون سره یو ځای شي. دغه یرغل د دې سبب شوی چې فنلند او سویډن د لسیزو ناپیلې دریځې وي خواته کړي او له ناتو سره یو ځای شي. فنلند په 13 اپریل میاشت کې د دې تړون رسمي غړی شو او د اوکراین دفاع وزیر وایي زرګونه اوکراینی سرتیرو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې پوځي روزنه بشپړه کړې ده. جنرال سرهی نایف پرون په یو خبر پاڼه کې وویل 40,000 سرتیرو ته له هیواده بهر نورو هیوادونو کې پوځي روزنه ورکړل شوې ده. خبرونه مو لازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو ویل د خبرونې ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخله رو. په دې هیله چې د نیکمرغه لوی اختر دوهم ورځ هم په خوښۍ او د امن په فضا کې تیر کړي. په افغانستان کې د هوا له ګرمېدو سره د ملاریا، کولورا او نورو موسمي ناروغیو پیښې ډېرې شوې دي، خو له دې سره په یو وخت خلک هم له پڅو روغتیایي خدمتونو شکایت کوي. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو هم په خپلو پیغامونو کې د روغتیایي خدمتونو له نشټوالي یا شکایت کړی او له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کوي چې باید د افغانستان د روغتیایي سکتور ته پاملرنه زیاته کړي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
زموږ خلک د روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې دي. دلته زموږ په ولسوالۍ په مرکز کې کلینیک نه لرو.
دا د اورزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ اوسیدونکی شفیق الله دی چې وایي په ولسوالۍ کې هیڅ کلینیک نشته او په خبره یې ولایتي روغتون ته لاسرسی ورته ستونزمن دی. شفیق الله وایي نړیوالې خیریه موسسې او د طالبانو مسؤلان باید د دوی ولسوالۍ ته پام واړوي او لږ تر لږه یو روغتیایي مرکز ورته جوړ کړي. همدرد بیا د ازادي راډیو بل اوریدونکو دی چې ختیځو ولایتونو کې د ملاریا د پیښو او روغتونونو کې د غنې غونې خبره کوي.
بیخي په دې ډاکټرانو باندې خبره دی ویني ماینه کې دوه لمبر پینسته او په هر ځای کې مریضانو تصریمان چالان کړي په خپل سترګو منګوینو او دا نور مخ په ډیرې دوه نو.
همدرد وایي نور کلونو کې به یو شمیر موسسو د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته زرګونه پشخانه ویشلې خو وایي سږ کال د هیڅ داسې مرستې څرک نه لګیږي. د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکی ګل محمد هم خپل سیمه کې د روغتیایي خدمتونو له کمزورتیا شکایت لري.
ولسوالۍ سره کلینیک د هسپتال لغون ولسی ډاکټران په کې دي. د کلي او حکومت دواګانې راځي، دواګانې خپل منځو کې سره توضیح کوي. بېرته چې کومې ګولۍ مولې پاسي بس کوم ملاریا مغه پکړ ګولۍ ورکوي او مورې کوم مغه پکړ ګولۍ ورکوي او زکام مغه پکړ ګولۍ ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د هوا له ګرمېدو سره په افغانستان کې د ملاریا د زیاتېدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان که څه هم د ملاریا د سګنیو پیښو ارقام لا نه دي خپاره کړي خو په یو راپور کې تیر 2022 کال کې د ملاریا د پیښو شمیر څه باندې 1,25,000 ښودلې چې د وړم کال پرتله 45% زیاتوالی ښیي. تازه واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان پر روغتیایي وضعیت د چهارشنبې په ورځ یو څیړنیز راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلي د افغانستان د روغتونونو کارکوونکي هم د نړیوالې ټولنې او هم د طالبانو د حکومت لخوا یوازې پریښودل شوي دي. واشنگتن پوسټ د افغانستان په مرکز او لویدیځ کې څلور روغتیایي مرکزونه له نږدې کتلي چې په وینا یې وضعیت اندېښمنوونکی دی. د غورسپانې په هرات کې د شینډن روغتون یادونه کړې چې امریکایانو جوړ کړی خو اوس یې ناروغان کافي بسترونه نه لري او روغتون کې د اړتیا وړ دارو درمل هم نشته. په دغه راپور کې راغلي د افغانستان روغتیایي سیستم دا مهال د نقدو پیسو او د نړیوالو د ملاتړ له کمښت سره مخامخ دی. هڅه مو وکړه چې د روغتیایي سکتور د وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت خبرګون ولرو خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. تیره میاشت بیا د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمانو ویل روغتیایي سکتور له ستونزو سره سره په ښه وضعیت کې دی خو د نړیوالو وغوښتل چې له دې سکتوره ملاتړ پراخ کړي. په افغانستان کې د روغتیایي سکتور د ناوړه وضعیت اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې دغه هیواد کې بشري وضعیت هم د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په وینا کړکېچن دی.
facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې مخکې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل پرون د نیکمرغه لوی اختر ورځ د پټول افغانستان کې خلکو د امن او سولې په فضا کې ولمنځ. امنیتي چارواکو د کومې ناوړې پېښې راپور نه ورکړی. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم پرون د اختر لومړۍ ورځ د امن په فضا کې خلکو ولمنځله. نور به له خپل سیمه ییز خبریال څخه واورو.
په خوست کې د لوی اختر لمونځ کوونکو له خلکو وغوښتل چې د ټولنې له بېوزله یتیمانو کونډو او مایوبینو سره د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې مرستې وکړي. په خوست کې دا ځل د اختر لمونځونه د جامع جوماتونو پر ځای د ښار او اړوندو قومونو او ولسوالیو په لویو عیدګاهو کې ترسره شول. د خوست اوسیدونکي مولوي سیف الله مشاد راډیو ته وویل
ما د خوا کې ګاونډیان لرو، غریبان لرو، یتیمان لرو، کونډ لرو، باید کله چې قرباني وکړو قرباني غوښه درې تقسیمه کړو. دریم تقسیم غوښه هغه غریبانو ته ورکړو چې د بهر نه راغلي دي. ما ورته ولایت کې اوسېږي چې د خوست خلک اقتصاد څنګه څه ښه دی، دوبۍ کې دي، سعودیا کې دي، په نورو هېوادو کې دي، خارج نه څه اکملات کوي.
د خوش زاید پانتون یو شمیر محصلان چې کوزی پختونخوا پورې تعلق دی او دلته د مسافرتی اختر لري د خوستی ولسونو میلمه پالنه او مینهناک سلوک ستایي او وایي په دې ځای کې د یوازیتوب احساس نه کوي. د پیښور دوه تنه اوسیدونکي کاشف خان او محمد اکبر وویل
د کوزی پختونخوا په دې ځای په اختر کې خو ټول پښتانه دي، هلته هم ټول پښتانه، دلته هم ټول پښتانه دي، هېڅ رسم رواج ټول یو شان دی او دوی موږ له ډېره زیاته مینه راکړه دلته د خپل کور احساس یې راته ونکو نه ډېره زیاته مننه.
ټایم ټیبل داسې جوړ و هغه تقسیم اوقات چې لکه هغه زموږ پرچی سر اختر نه مخکې سر وستو نو په دې وجه لکه زموږ اختر دلته راغی موږ دا ونه کولی شو چې هلته لاړ شو او مطلب د اختر هلته کور ته یوسو، خو یقینا ډېر زیات خوند یې وکړو دلته اختر انتهایي خوند وکړو. موږ دلته عیدګاه ته راغلي دلته او دلته اوس بار راغلي یو چکر ته، نو ډېر زیات خوند یې وکړو، ډېر مطمئن یو.
د پېښور اوسیدونکي یو بل محصل هم وایي دوی غواړي په دې اختر کې د چکر لپاره د خوست بیلابیلو سیمو ته ولاړ شي.
روح الامین نوم دی، دا محصلین ټول د کوزه پښتونخوا نه تعلق لرو. اول وار مونږ د شپږو کالو کې چې دلته مو اختر رالو واقعا چې ډېر د خوشحالۍ احساس کوو، ډېر ښه اختر دی، ډېر ښه مو ولمانځلو، دلته عیدګاه ته راغلي وو، مونځ مو وکړلو، د خلکو مونږ ته ډېره مینه راکړله، ډېر قدر عزت یې راکړلو. انشاءالله ګورو داسې ګرځو د خوست کې د اختر تیره وو، انشاءالله چکرو ته مو اراده ده.
د خوست اوسیدونکي ځوانان بیا وایي پخوا امنیتي ګواښونه ډېر وو.
نوم یې واحد الله دی، د سرکا کلي کې اوسېږم. مخکې یادونو کې به مونږ هر وخت دا ویره درلودله چې دلته به بم ورځي او مونږ به دا احساس نه کولو چې مونږ بیا کور ته ژوندي راځو. خوست هېڅکله شپه او ورځ نه پېژنو چې مونږ چیرې ځو.
د خوست اوسیدونکي او په ځانګړي ډول ځوانان په اخترونو کې د خپلو خپلوانو سربیره د تفریح او ساتیرۍ لپاره یو شمېر شنو او غریزو سیمو همدارنګه په دې ولایت کې شته حکومتي باغونو او پارکونو ته ځي او هلته اختریزې میلې او بنډارونه کوي.
ستاسو له پیغامونو
خوشحاله اوسئ چې په دغه وخت کې مو وخت ترڅو خپل نظر شریکه کړم او خپل هغه غږ تر دنیاوالو پورې ورسوم. ټول ته معلومه ده د افغانستان او د موږ د خلکو وضعیت خصوصاً د ښځو وضعیت خوای عاید درلودله کار به یې کولو، نو خامخا هغه وخت کې اخترونه طاق درلودل. هر هغه وخت کې انشاءالله ډکې او امکانات لري بیل شکل سے اختری کا ہر بل مراسم یا غب دی خوش شکل سر مان جی او تاکبات پنی نو دغا وقت کی سنجی مریضیان ناروغی ما شما بیکاری نو دیواتی حس بکنو با اختر سر خم اول مان جی دیری کورانی دی سوالا که دخل ما شما لپارا خوار بارا بارا کلیسی کالی و نوی کالی و در شان سلا پیگ نو دا واقعا سخت خبره ده، ستونزمنه ده چې دا ټول ستونزو ته رسیدګي وکړو او هغه د پخوا په شکل اخترونه ولمانځو. دا سخته ده، افغانستان په ډېر بد وضعیت کې او خلک له بېکارۍ، له فقر، له ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، خصوصا کورنۍ، خصوصا هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرست دي او کار به یې کولو عاید درلودو. نو واقعا چې ډېر بد شرایط ده، ځانونه موږ څخه هېر شوي دي، نو اختر به څنګه ولمانځو؟
سلام، سیله یمه د جلال آباد ښار اوسیدونکي. خدای دې وکړي تاسو ټول ښه یاست. لکه څنګه چې په کال کې دوه ځله اختر راځي او نجونې چې د اخترونو لپاره ډېرې خوشحاله وي، هر اختر لپاره مادګي نیسي، رنګارنګ جامې اخلي، ارایشي توکي اخلي، نکریزي کوي. اما دا اختر چې د تیر اختر او دا اختر ډېر د نجونو لپاره بیرنګ او ځکه زما په شمول ډېرې نجونې د زده کړو څخه بې برخې پاتې شوي دي. تعلیمونه یې په نیمه کې پاتې دي، پوهنتونونه یې پرې وتړل شول، مکاتب پرې وتړل شول، زمونږ هم پوهنتون په نیمه کې پاتې شو. همداسې نورې نجونې هم دي چې د هغوی هیلې د خاورو سره خاورې شوې. نو دا اختر چې دی هېڅ رنګ و خوند نه لري د نجونو دپاره او نه هم پکې د خوښۍ لپاره څه شته. په دې هیله یو چې خدای دې وکړي بل اختر راځي دا حالت تغییر وکړي، خو دې حالت موږ ډېر ناهیلي کړي وو، فکر نه کوو چې تغییر شي.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تر دې هدا پر دې سالتون امر باندې راغلی دي چې خپل ځان بم وهه وخته بم خپل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم هیڅ نه کیږي
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وا چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی ټول خلک په دې ربیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم زه ښه یم اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپلو کو لاندې واچو
د رواني برخې د ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو ل دوه ورځ وسخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چاره چې په خامو خوخي د لخوس ځانور نه ګوخه کوي یوازې توپ غړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي ل نورو سره ډیره تمه کوي ژر قهرېږي غوړی وژړی هر څه منفی ګڼي په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي د ته ژور خپګان یا ډیپریشن وي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پیښور کې پردیسی ته اړه شوی وایي ژور خپګان د هتا رسولې و چې ځان وه او خپل وښتانش کول د شملې په وینا د ډیپریشن لوجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نکوه نو ځکه کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو
څه د کورنۍ مشکلاتې څه غریبی شي څه ماشومداري شي څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو ټول خلک چا خبر کورونه پرې خود ژوندونه پرې خود به سره به سر نوښته شو مسافر شو خور مور ورور خوان اولاد هر څه د لاسه ورکړ دوستان نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي زړه مې خفه او سندغه هر څه چې وکم هر څه خبرې وکم ویل وکم هیڅ حقیقي نه وایي دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم هیڅ نه کیږي خلک غیران پاتې شي بل اخر څه وکي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خوان سره مې جنگ کوم یا مثلا ماشومان و هم اخیری ورته کوم اته تدې هدا پر دې سالتونه مروند راغلي چې خپل ځان بم وه چې دې خار به میرا تدریج به میرا خفه شو وخته به خپل شکول یعنی چې ګورم بخینو الله ترس پر ګډوډیږي حقیقینا کدا شرایط اند صفات شینو شاید الله تند دینم خراب شي
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر وخته کیږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي کورنۍ تاو تریخوالی بیکاری بیوزلی په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکی فاطمه وای کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړې فاطمه د ځان پاکله وای
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زده ډیپریشن کې او په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او د موږ طبي حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتوبونه بسته دي همچنان پارکونه هر څه بسته دي او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زده د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي او دا حالت چې مثلا اوس ورور مخ په تیریدو دي مثلا د موږ سمسترونه اوس نوې سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تقریبی و چې موږ به یو نوی خبر اورو مګر کله چې ورځې تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه نو هغه خپل لیدو سبب کیږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي نو د فرژان خپل هم دا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ څه نو دا حالت بیرته انسان تشته خفګان ته وړي نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظ چې دی اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظ د تیرو لحاظو چې دی په ډیفرژن کې دی مثلا بعضې د کورنۍ د لحاظ بعضې د پانتون د مکتب او یو قصه چې د دویش په مخ کې ورته مواجه شو لا ما کله چې موږ لاړو د افغانستان ډیر مشهور دی کابل کرغی ته نو هلته خځو ته اجازه نه ورکوله چې خځې باید لاړ شي هلته تفریح پاره نو د خپل یو داسې یو حالت دی چې خځې په د دفرژن طرف ته بوزي یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته خستل کیږي نو دغسې حالات دی چې انسان مجبوری وي دوته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کیږي چې انسان خفه شي او د خپله یو دلیل یې دی د دوشانو
مینه حسنزی چې د تپانځي ماسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کیږي اکثر خلک ډیر عادي ګڼي حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي که څه هم دا امراض پس رفتا عمل که لکه افغانستان که دیر مهم نگنل کیگی او توجه ورته نکیگی خوبیا هم دیر مهم باید ورزه وشی او ورته توجه وشی ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکی مرض هم تبدیل شي هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو دی معتاد شي او یا هم کیدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیر مغلق رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا تبدیل شي
د کندهار ولایت د تپانځي او بل مسله چې د امنیتی ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي وای په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي دا مسله د امګړې د ډیپریشن د مخنیوي په اړه د کتاب په لیکلو بوخته ده وای د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابت کړ چې خزې تر نارینه وزیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي
زموږ افغاني میرمنې په دغه مرزي باندې ډیر اخته دي باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې لپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزې مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه ست البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوی چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سی دي زموږ دغه خفګان څخه بیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولن هم ډیر متاثر وي یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شخوا خپرو او دغه لامل بیا د نور هم سي خو متاسفانه زموږ په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دی خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک
افغان لیکواله او ژورنالیسته آمنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي نوموړې وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري له اغلې مایر سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی کله نا کله تابنده سي د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
بله
لنی
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سول او مهاجرت ته مخه کړه، لږ وخت نه راتوایا، آیا هلته داسې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خفګان خواته یوسي؟
داسې ټکي، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې همغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما ده قبر پسر کهی.
بله
او دا دیره سخته سخته ده.
بله دیر زه پویگم چه کلانا کلا زینه پختنه اغا دردونه تازه کوی چه هغا دیمونگ پزرونو که خودی خو پا غشیبه بیا تازه کی گی. څه وخت تاسو احساس وکړ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی اندوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله مند یم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هېواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم. د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله منده د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نه شي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د فیصله د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو، دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پر رواني برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو پټړونو کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډیر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناک وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي، او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واغوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي، او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي، او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي، او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي، او کله کله یو انسان چې بد چرند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي، او د دې نه متاسفانه چې بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپېته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی، د حافظه او ذاکره، دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک، دغه ټول دماغ یې متاسفانه د منځ ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خپګان لاملونه موږ وپیژنو، او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان هم د ژور خپګان نه وساتو، او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، هغه که کورنۍ وي، او که منطقه وي، که کلی وي، او که دفتري چاپیریال وي، او که نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کیږي چې دوی جوار خپګان لري، او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو تاسو ته متوجه شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډیر ښه خبرو ته اشاره وکړه. که دا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو؟
د جوار خپګان انسانان همیشه منفیګرا خوی لري، او دوی ټولنیز خوی نه لري. دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي، او دوی همیشه د پاره تور عینکې چولی وي، او حتی مثبتګرا انسان سره هم دوی منفیګرا تعامل کوي، او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي، او داسې نقطو او خبرو پسې ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي، او خپل چاپیریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خپګان کې د یو مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کې وي، په جوار خپګان کې وي، بلکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي، هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي، البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولېدای نشي، او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي. اکثره د خلک اشتیا نه لري، او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضې دواګانې وخوري، البته هغه دواګانې خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه، شکایت کوي زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل هم ورته شي، ورته پیدا شي. د کلسترول د اوچتوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خپګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي، نو د فشار خوري هم چې دی، دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي، او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي، خو که دا وازی کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اکله تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي، هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف شی ورته ورکړي، مسکنات، خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونه شي، او د دوا مراجعه چې تقریبا چې آخري غدې نه حل دی، او د ډاکټر سبان هم زما د هیله درخواستم د هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک غلری عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې د مسؤلیت هم د قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه ولاته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولی شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه که زما ورور دی او که زما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولی شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمه خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي، عموما انسان په ترینینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چیشنه غواړي؟ د هغه وسوسه نه چې انسان ته پس نه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي، او بعضی خبرې متاسه کوي پس نه کې متاسه وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی د ټول نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضی ظروف او بعضی شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضی هغه لري، بعضی اغیز لري. خو طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مصاب پیوانه کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مصاب پیوانه کورنۍ بعضی ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نشي، او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قران باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج ووسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلک ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چک اپ خپل ځان کوو. خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو، او په خپلو ستونزو، په خپلو مشکلاتو، په خپلو خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او له هغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420211416. تر بیا ښه وخت ولری. الله مو مال او ملګری. اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو، سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغی. نن پر کورنۍ، خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقونو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقونو پوه ماهر مومند. په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت څه دی؟ بدبختانه ډېر زیات خراب و، خراب دی. بل دا چې کله چې دلته د دولتونه ول، هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅکله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي. نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول زیاتره وخت یا دا وي چې د ورونو په غاړه وي، یا لیور ته واده کېږي، یا هم د زمنو په غاړه باندې وي. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډېر زیاته مننه. که دا راته وایي چې یوه کونډه میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره، کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبان خپله ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کېږي په افغانستان کې، دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پاتې کېږي هغلته ورسره بد چلند کېږي. نو دلته چې دی، کله چې دې ته د هغه خپل حق د انتخاب نه ورکول کېږي، نو دلته د دې هغه حقوق چې دی هغه پایماله کېږي. بله دا چې د اسلام نظره که ورته وګورئ، کونډه چې دا په خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دې هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابره کړي. او بله دا ده چې کوم مهر چې دې ته ټاکل شوی وي، هغې ته بیا دا لاسرسی پیدا کی، نو هغې باندې هم دا د ژوند تکافو کولی شي. که بیا دا ورته مساعد نه وي، نو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض دی چې هغه انساني او اسلامي حقوقو په نظر کې نیولو سره د دې لاسنیوی وکړي او د دې د ماشومانو لاسنیوی وکړي.
لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له کونډو ښځو نه دا حقونه یې اخیستل شوي دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته په نکاح کېږي. له دې وروسته د دې کونډې ښځې ژوند کوم حالت ته رسیږي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي، نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي، د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، زیاتی نه، یو بل سره قبول کړي. نو دلته چې تاسو دا خبره کوئ چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې بعض وختونو کې داسې کېږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پوښتنه حتی ته نه وشي، لیور ته واده کېږي یا بل چا ته واده کېږي. دا چې دا دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې، نو دا مهمه ده چې موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسېږي، د ملایانو نه پوښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کېږي، کله چې د یوې ښځې مېړه مړ کېږي، نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بېلابېلې یعنی داسې خبرې کېږي چې هغه مناسبې نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په اشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تګ او نور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې مېرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه یې خپل مېړه له لاسه ورکړي، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوي دي چې هلته هغه عنعنات، بد عنعنات باید ووایم، چې هغه د دین نه خلکو ته، البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کېږي، د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري، هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره او مېړه مړ شلو، الله چې مېړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، مېړه ټکر کړی وي او مېړه په جنگ کې مړ شوی وي، چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپېره ګڼل، ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي، بلکې دا ده چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کېږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دي هغه هم پایماله کېږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کېږي، دا یو طبیعي امر دی. دې باید موږ په ټولنه کې دغه خبرداری پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل چې دی تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت یې ناپوهي ده؟ پخوانۍ عقدې دي، دا څه دي؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي، بل دا چې دغه بد انانات په افغانستان کې چې کومې پاتې دي دا یې هم عامل کېدای شي، او دا چې خلک دغه انساني او اسلامي حقوقونه بې خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي، لیوره ښځې اندرورګانې خواښې هم کله ناکله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا دغه کس ښځې سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي، او پخوانۍ عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کې کله چې بیا میړه موجود نه وي. نو دا شیان هم شته دي. ما په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوستیتوب د اسلام نه ناخبرای، د ژوند نه ناخبرای، د یو بل انسان نه درناوی کول چې دي، دا ټول د دې عوامل دي چې په افغانستان کې کونډې زورول کېږي. کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کېږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده پورې اشاره وکړه، خو که بیا هم دا موضوع روښانه کړو، کله چې یوه میرمن کونډې شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندې سي، دا نه خو جامو اغوستلو ته پریښودل کېږي، نه د کوم چا کور ته، د خپلو خپلوانو کور ته تاک ته پریښودل کېږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پریښودل کېږي. دغه د خسر کور دا کونډه خپل میراث ګڼي، وایي که هر څنګه کېږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایي، آیا کونډه د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدلی سي؟
بېخي دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري، بلکې باید نور خلق د دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا ده چې نور خلق په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا هغې درناوی وکړي. په زوره باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا ښځه باید د دې اجازه ولري چې وغواړي تنها ژوند وکړي، خپل ماشومان ورسره ژوند وکړي، یا که خپل زړه یې وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې ده هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا، مدني حق ته د یو چا، چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې که نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان په خبر کې، او دا چې که نه پوهېږي نو د محلي عالمانو نه دې پوښتنه وکړي، او ځان دې د دې ښځې په حقوق باندې پوه کړي چې په دې دنیا هم ګناهګار نه شي، او په هغې دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسېږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتی کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیوره ته په نکاح کېږي چې هغه لیورې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند دي جوړ وي، دغسې حالات کې بیا دغه کونډه هم په زور دې سړي ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کېږي؟ د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیوره ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یوه بله مسله. دغلته دغه جار و جنجال څومره دی، او په دغو ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کېږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپلې ورېندارې ته او خپلو ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمي او لازمي نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبینو لخوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپلو ماشومانو ته هم که نور ماشومان لري چې هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کېږي چې دا نفقه ورته برابره شي، نو خسر لیورونه، ورونه، پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خاطر اوسي.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډېرې لوی لوی خبرې کېږي، مګر کله چې دلته یوه ښځه کونډه شي بیا دا مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ و مصرف مسؤلیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کېږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي؟ او لکه تاسو چې وویل، هر یو لاس نه سره ورکوي، د دې دغه نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
زمي درجه د جهالت د چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه وسیږي داغي لاس نیوي نه کوو. بل خبر دا ده چې ګوریا که هغه اسلامي حقوق د خري په اسلامي شکل باندې وتور کړل شي په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج او نه وسیږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح اوسېږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد یې ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې مېړني هغه مهر دې ته ورسېږي نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولی شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډېر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډېر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یوه کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهتا نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یوه خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم ټاکل شي، هغه چې دی په ژوندون کې ډېر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته وسیږي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یي هغه د دې په نوم باندې شي یا که مثال کور یي هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا مېړه نه وي نو هغې له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې مېړونه مري هغه فامیل کوم مهر چې دی دی هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي. او که بیا داسې شی نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونه شي کولی چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. په هغه حالت کې بیا کولی شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي او د دې ښځې
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیڅ چانه لري نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، د هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې کور مهر چې کېږي هغه صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمنځ باندې جدایي واقع شي، کولی شي چې مېړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکړي او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنا وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا ښځه د مېړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دی ته په نظر کې نیولی دی، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو وویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت اصطلاح ژوند ختمیږي. نو د خپل میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغلو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده او کوم مال چې له مېړه څخه پاتې ده په هغه کې دا څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب، چې کېدلی شي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه وي پاتې. دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کرته، هغه که کونډه ښځه وي، که هغه یتیم وي، که هغه معیوب وي، که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونو په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده. مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسېږي، بیا د باخبرېدو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په آخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډاله کې هغه خزو هم خپل وظیفې له لاس ورکړلې چې دوی کونډې وي خپل بچو ته به نفقه پیدا کوله. دوی په کور کې نه ولسولې په کورنۍ کې څنل لري چې دوی خپل بچو ته ورکړي. دغه یو وضعیت کونډې خځې له سره کوم حالات سره مخ کوي او د تاسو هغه یو مشوره به اوسنی نظام ته څه وي؟
گوره ما نظر و مشوره داده چه حاکم نظام پا دی با نظام پوی کی چه پا افغانستان که نیمه طولنا چه دا خزی دی خز اسلامی حقم لری چه درس وی تعلیم و کی کار و کی خپل فامیل پار نفقا ورته برابره کی کچنگا چه تاسو مخی وی لکیدش چه درس خز موجودی بوسی گی چه نه لیور لری نه خسر لری نه رور لری نه بل سوک لری او دوی مثال یو معلم والا او په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولی که هر څومره دوی کوشش وکړي دوامداره خبره نه چې دوی په زوره باندې مثال په افغان تن کتلیک میلیون نفوس وسیږي شل میلیون نفوس چې دوی د ټولنې څخه حذف کړي دا تداوم نشي کولای ادامه نشي کولای. نو دا غینه خدای چې مخکې لدې چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې چې دوی هغه خرو ته خپل اسلامی او بشری حقونه ور.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
هیله کوم مننه ډیر زیاته.
درنو دوستانو، دا وې اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک له خبري وکړي. لمک سره ملما او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري الله مومال او ملګری.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو باگو پہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے رد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے
ارمان د ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خل ځوانی دا ارمان د ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خل ځوانی دا وچا تا پاتا خل ځوانی دا یو د مور اول نه وای پیدا ز چې پیدا وې د چان وې آشنا ز چې کول می ستو سترګو تکا ته هو